طور. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي په چمن کې پر پاکستاني امنیتي کسانو د برید د څېړنې په اړه یو لوړ پوړی هیئت ګمارلی دی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د سپین بولدک چمن پر لار د وړمې ورځې پیښه د یو معلوم کس له لوري پر پاکستاني امنیتي کسانو ډزې بللې او ویلي دي چې په دې اړه د څېړنو او عاملینو د پیدا کولو لپاره ټاکل شوی هیئت پلټنې پیل کړې دي. د تېرې شنبې په ورځ د کندهار سپین بولدک چمن دروازه کې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ خطر منځ شوی و. په افغانستان کې طالبان د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر سپین بولدک او ترخان دروازو باندې د اوښتونکو افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو د ناسم چلن او په دې پوله وخت نه وخت د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو سره د بشري حقوقو د سرغړاویو د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په تازه بیان کې د جنوبي آسیا لپاره د دې سازمان کمپاینر حمیره حمیدی په حواله ویلي دي طالبان له بشري حقوقو سرغړاونو ته دوام ورکوي او باید په دې اړه ورسره حساب کتاب وشي. وړاندې د بیرمن حمیره له قوله ویل شوې دي نړیواله ټولنه طالبانو سره د پناستو کې په ښکاره توګه د خصو او نجونو په وړاندې د طالبانو پر پالیسۍ ونی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په سال کې طالبانو سره د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب کتاب غوښتنه کوي. شهدا کیږي په تیر له سورزو کې څو فعال خزل حقې ډلې ظریفه یعقوب او فرحت په پلزې د طالبان له خوا نیول شوې دي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته ده. د ترکی پولیس ویلي دي چې د یکشنبه ورځې د مرګونی برید په تړاوې وخزنی ولیده. یکشنبه د استنبول په استقلال واټ کې 14 لک تر لګش پاک کسان ووژل او تر اتیا زیات ټپیان کړل. د ترکی د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلو اعلان کړی چې چبم ځای پر ځای کړی و د پولیس لخوا نیول شوی ده. پولیس ویلي دولس استوا امنیتی کمرې پلټلې دي. یو ځایونه باندې چاپی وهلې دي او شپږ څلوي شکمن کسانې د پښتون لپاره نیولې دي. او د اوکرين ولسمشر وای روسي ځواکونه په خیرسور ښار کې ټولې مهمې ودانۍ ویجاړې کړې دي. ولادیمیر زيلنسکي تیر ماښام د نومبر 14 خپل شپنی وینا کې ویل روسي ځواکونه له ښار ته وتلو پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابرات او ټلویزیون تاسیسات نړولې دي. د اوکرين پوځي چارواکو د تیر جمعې پورس خبر ورکړی و چې خیرسور ښار روسانو ونیو او دوی پکې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. د اوکرين د انرژي شرکت پروند شنبه ویل دوی هڅه کوي چې د ژمي په درشل کې د انرژي نړول شوی تاسیسات بیرته ورغوي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عاطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکاس نښې نښانې راټوي.
اخر خصت ایانجلی سپیږي سي ورځ په ورځ د تیوزل تنګولې پیدا کیږي، اندا کرنج کیږي، نه پوري چا سره خبرې وکي، ور ستنه اوسي، کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته ور مصرفیت د لود اغه ورځ پر ورځ کمیږي، اغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپل نفر وای وای زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هیڅ څه ملوسه نه کیږي. اغه فکر کوي چې تنبلسه ویم، اته د ډوډۍ خوند مزه وای نه پیګم. هر شی راته هغه وخت خوند له لاس اور کړی، سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکي، فقط په اوجی کې غوړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزه درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلئ او بیرته بهر کړی. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړي چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمع کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کېږي د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې د هغې سره جنګ و جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که وګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور اولاد ډوډۍ غواړي، کالي غواړي، او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شمع په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي په موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوړه شي او دې د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیاو څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کېږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پرېښودل کېږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر هم دا وځي مثلا دواګانې اخلي، عقلي او عصبي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خفه شوي دي. د چا د لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنا لري. اوس دا جنکۍ چې د 14 کالو دي دوتون علاقه لري، دوتمن څوک چې څه مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې زه معلمه شم، څوک به چې زه پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب اخلاق کښکوي ورته چې مزه مکتب ته مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پاس سره څوک یې کی چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد به تعلیم وي. خزم پر روانه ټلیفون اخته کړی دی اته هغه جنکۍ چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکۍ ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي، بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان خوځ ته ټلیفون پیدا کړی.
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو. همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کوي او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بېکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅیږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا پخپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همدغسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي، په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي. نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغا اوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ راخېږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هماغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هماغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کړي، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کړي. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له 6 ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یادې کړي. پخوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې. نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده، او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او که احیانا دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېدو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه قدر من اوریدونکو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته محرک لایک و ما خوشاله يم چې بیا هم دی وی ونی پتیری دو سره اساس پدرا نوزر کې زره شویم. قدر من اوریدونکو، دا ونی د ماشومان د شاخه کارونو باندې غیګو چې ولی ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي، یا په قوانینو کې داسې کوم سشته چې ماشومان دې شاخه کارونه نه منې کړی وي، او څه عوامل چې ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي، په دې اړه بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی. پژواک صاحب، په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، که چیرې اداره ته وایي چې کومو کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي؟
خب ماشوم اخ چاته وایي چې عمر 18 کلو ته نه وي رسیدلی، هغه ته ماشوم وایي. یو ماشوم نشي کولای چې مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې، یا مثلا د خښتو په بټیو کې، یا مثلا تیګو په کیندلو کې، او په سوالګریو کې، په مجبور کې هغه کارونه چې د یو ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي، له هغه نه باید منع شي، او هغه منع دي. حتی په نظامی چارو که مثلا لماشوم استفاده کول، جنسی استفاده کول تری، یعنی پا مجبور که آقا قانون نیجی در طول ممنوع حالات تشی، قانون هم پدی رابطه ولندوهی نو تکلی ده، واضح صراحت داری شی لماشوم نباید در استفاده اونه شی.
پا ندیوالو قوانین و اسنادو که پژواک صاحب دست را غلی دی چه ماشومانی در شاقه کارونون البته منه کړی وی کڅنګ
په نړیوال قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلي دي مشخصا، مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1990 کې چې سازمان ملل متحد لخوا هغه شوایده تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه ووایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه ده راغلی په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قوانینو ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وضع کیږي، هغه باید دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي، او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي له هغې نه باید مخنیوی وکړي، او په قوانینو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پژواک صاحب داسې شته چې البته بیا هم ماشومان منع کړي وي، او یا یې ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومانو باندې کار وشي او یا کار ونه شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوي دي، د ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانه خستل شي. دا صراحت لري په 2023 مادو کې د موارد شته، خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي. پلی دی که ندی پلی و پر حال پر بخکنی قوان و پر اساسی قوان که خدا موارد راغلی و سه ماشومان باید لی شاقه کارو لی اغنه لی چارونه باید مخنوه اوشی او دوی لی شاقه کارو تا باید وانسته ولی
پژواک صاحب داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم دی چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي شي تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې دي د ښه ژوند چارې ورته برابری کو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت لدې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یو ټولنه کې راڅرګند شي خدمت خو. زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومانو ور زده کړو، ماشومانو ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي.
مننه کوم. په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان ته څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او که نه کیږي، او که کیږي عوامل یې څه دي؟ عمده علت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومانو نه ډېرې ناوړه استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ هم شته چې په مشر دې کور یا وژل شوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان دې چې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي، نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم په سلا و نور لاملونه دي چې د دې باعث کېږي چې د ماشومان دې ته اړ شي چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
ډېره مننه. که چېرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاقه کارونو ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي، دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي؟
دا خو لورای معلومه ده چې که چېرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې، خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو سالم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دادي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړی دي، په نورو کارو باندې مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي. نو موږ خو اله لرو چې اوس دمنګه حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت دی. په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي، او کومې پالیسیانې چې دي او کوم مخکني قوانین چې دي هغوی برخلیک معلوم سي، چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو، چې په راتلونکي موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې هغه ګټه واخلو.
ډېره مننه کوم پژواک صاحب. پژواک صاحب، دا چې ماشومان باندې شاقه کارونه ونه شي، یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا ده چې فعلا د موږ حاکم نظام ده، دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او خپل نور اصول و مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي، ښه تربیه کړي، او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه ږدي. او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې دوی فشار واچو شاقه کارو ته اړ کړو چې تر څو سي دوی ځوانېږي د کارو تمرین ولري، دا مفکورې به سره اصلاح کړو. او په اول کې د حکومتونو مکلفیت ده، او ثانیاً د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپلو ماشومانو نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعدی کی، تر څو موږ په راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پژواک خبرې د ماشومانو د شخ کارونو په اړه واوریدي. دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مډالې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو، تاسو ټول په لاله سپارو. ښه وخت ولرئ.
ಕಡೆ ಮಿನ ಕಥಾ ಮಿನ ಕಥಾ ಮಿನ ಕಥಾ.